ترنو دوستانو ستړي مشه وخت څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې زه اجملند او زمانور همکاران درته هر کله وایو د دې خبرونه د سر موضوع دا چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د بایومتریک د دستګاو په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسون ته رسیدلې دي. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې د افغان سوداګرو پر مخ د هندوستان سره د واګیل لارې نوې سوداګري نشي کولای. نور مسایل هم لرو خو تر هر سمخې پام وکړې خبرونو ته. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره چکه افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د بایومټریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسیون ته رسیدلي دي او نور به هم ډېر ژر ور ورسیږي. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې افغان سوداګر د هندوستان سره د واګې له لارې نوې سوداګري نسي کولای. او د اسرائیل پوځ وایي یو نامعلوم شمیر ملیشه چې د غزې له سرحدي کرښې اوښتي وو او د سرتیرو پر لورې لاسي بمونه غورځولي وو وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د بایومټریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسیون ته رسیدلي او نور به هم ډېر ژر ور ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له انتخاباتي مهالویش سره سمې کار پر مخ روان دی او په نږدې ورځو کې به ټول حساس مواد کمیسیون ته وسپارل سي. د دې کمیسیون ویاند میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د بایومټریک 10,000 دستګاوي کمیسیون ته وسپارل سوې چې ورسره دغه پروسه بشپړه سوه. په انتخاباتو کې حساس مواد هغه دي چې د انتخاباتو د رایو پر پایلو مستقیم تاثیر لري، لکه رنگ، د رای ورکوونکو لیست، بایومتریک او د پایلو د درج پاڼې. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات میزان په شپږمه ترسره کیږي او شاوخوا څوارلس ورځې کیږي چې کمپاینونه ورته پیل سوي دي او نږدې 15 ورځې به دغه کمپاینونه دوام وکړي. پاکستان یو ځل بیا ویلي دي چې افغان سوداګر د هندوستان سره د واګې له لارې نوې سوداګري نسي کولای. دغه موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني اندېښنه راپارولې ده او دغه چاره د افغان سوداګرو لپاره خطرناکه بولي. د دې خوني مرستیال خنجان الکوزي په دې اړه وویل
دا خو ډېره غیر مترقبه خبره ده او دا زموږ لپاره ډېره زیاته خطرناکه ده. موږ د واګې د بندر د لارې نه په زورونه کانټینر او په زورونه ټنه میوه وچه او تازه هندوستان ته لیږله. دا واقعا زموږ لپاره به یو ډېر زیات مشکل پیدا شو، ډېر جدي مشکل دی. زموږ په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي، زموږ په صادراتو باندې منفي تاثیر کوي او صادرات هم د مشکل سره مخامخ کیږي.
افغانستان تیر کال له همدې بندر لري هند ته 8,000 ټنه تازه وچه میوه او سبزیجات صادر کړی وو. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر د روسي لانجې راپورته کېدو وروسته پاکستان ویلي چې افغان نور له هند سره له همدې لارې نوې سوداګري نسي کولای. د افغانستان کومې سوداګریزې لارې چې اوس په دې بندر کې ولاړې دي هند ته تللی سي، خو له دې وروسته به نورې لارې هلته ولاړې نه سي. د بدخشان د امیر روغتیا چارواکي وایي په دې ولایت کې په تیرو دریو کلونو کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې سطح تر 90% راکښته شوې ده. د بدخشان د امیر روغتیا رئیس محمد نور خوري لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
ما د گذشته در 100,000 ولادت زنده 6500 300,000 یا 6500
دی. وای تر دې وړاندې په هر سلو زرو مېرمنو کې د زیږون پر مهال 6500 مړه کېدلې چې بیلابیلې ناروغي او نور عوامل یې درلودل، خو اوس د روغتیایي مرکزونو د جوړېدو له کبله د شمېره له 6500 څخه 394 ته کښته شوې ده. دا د زیږون پر مهال د میندو د مړینې په سطح کې چټک کموالی ښیي. تر ډیره په دغه ولایت کې د روغتیایي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو کموالی، نامناسب خواړه، پیچلي لارې، ناامني او هم ځینې سنتونه چې له کبله یې مېرمنې د زیږون پر مهال روغتون ته نه وړل کېږي د میندو د مړینې اصلي عوامل ګڼل کېږي. د بدخشان د عامې روغتیا ریاست په وینا دغه پیښې تر ډیره په یاوان، کرانو منجان، راغستان، یمګان او په هغو سیمو کې کېږي چې د طالبانو تر واک لاندې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر شاکر الله عاطف مارشال د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدل دي. د پاکستان د پوځ له لوري په ویلامه کې راغلی چې دواړو لورو د جمعې ورځې په لیدنه کې د دواړخیزو ګټو په اړه بحثونه کړي دي. د ویلامه له مخې په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې بهیر او په ټوله کې د سیمې پر امنیتي وضعیت بحثونه وشول. دا لیدنه داسې مال کېږي چې د افغانستان د سولې پروسه په قطر کې روانه ده او تمه کېږي په نږدې راتلونکي کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ چې تر ډېره د پاکستان تر نفوذ لاندې بلل کېږي یو توافق لاسلیک سي. نن د نړۍ شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان د حج مراسمو په ترڅ کې په عرفات کې سره راټول شوي دي. دا د حج د ارکانو عمده برخه ده. دغه سیمه د مکې مکرمې ښار ته نږدې پرته ده. سعودي عربستان په ټولو غلارو کې چې له مکې څخه عرفات سیمې ته ورځي زرګون امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د اسرائیل پوځ وایي یو نامعلوم شمیر ملیشه چې د غزې له سرحدي کرښې اوښتي وو او د سرتیرو پر لورې لاسي بم غورځولی وو وژلې دي. د اسرائیل پوځ وایي دغه کسان آر پی جي ماشیندار او نورې وسلې ورسره وې نن سهار وژل سوي دي. تر اوسه په غزې کې د حماس ډلې لخوا په دې اړه تبصره نه ده سوې. حماس ډلې د همدې تراډې واک لري. سیمه ییزو فلسطیني رسنیو راپور ورکړی چې 3 یا 4 کسه په غزې تراډې کې سرحدي کرښې ته نږدې سوي وو. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه له ازادي رادیو مو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د بایومتریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسیون ته رسیدلي او نور به هم ډیر زر ور ورسیږي.
اساس مواد کې تیر ورځ بایومتریک راغلی او د نیمایي ولایتونو د رای پاڼې هم چاپ شوې دي. او
دا د دې کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست بشپړ څرګندونې به په یو رپورت کې واوري. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې افغان سوداګر د هندوستان سره د واګې له لارې نوې سوداګري نشي کولی. پر دې موضوع هم رپورت لرو. په غزنی کې یو شمیر محاصره سیمو کې ولسی خلک او امنیتي سرتیري له دولت نه د کومکي ځواک غوښتنه کوي. په دې موضوع به له غزنی څخه رپورټ واورو. د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه مو دا رپورټونه هم ترلاسه کړي چې خلک د جګړې له ښکېلو غاړو حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې د اختر په ورځو کې دې اور بند وکړي. همدارنګه که وختو نور رپورټونه هم لرو. د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه تاندې څانګې او حقیقت څه دی هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د بایومتریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسیون ته رسیدلي او نور به هم ور ورسیږي. دا د کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له انتخاباتي مهالویش سره سم به ولایتونو ته د یادو موادو انتقال پیل شي. بلخوا د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه سپارښتنه کوي چې د انتخاباتو حساس مواد باید خوندي وساتل شي څو غلا نه شي او یا پکې لاسوهنه ونه شي. نور حال له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له انتخاباتي محلوي سره سم یې کارونه پر مخ روان دي او نږدې ورځو کې به ټول حساس مواد کمیسیون ته وسپارل سي. د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ د بایومیټریک 1000 دستګاوي کمیسیون ته سپارل شوی چې ورسره دغه پروسه بشپړه شوې ده.
په اساس مواد کې تیره ورځ بایومیټریک راغلی او د نیمایي ولایتونو د رای پاڼې هم چاپ شوې دي او نیمایي پاتې دي هغه هم ډیر ژر چاپ شوې. نو ریزلټ شوټونه او د دې ترڅنګ د رای د هندګانو لیست دا هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا په دې ټولو ورځو کې تکمیلېږي.
په انتخاباتو کې حساس مواد هغه دي چې د انتخاباتو د رایو پر پایلو مستقیم تاثیر ولري لکه رنګ د رای ورکونکو لیست بایومیټریک او د پایلو د درج پاڼې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له انتخاباتي محلوي سره سم به دغه مواد د دفاع وزارت په همکارۍ لومړی د انتخاباتو ولایتي دفترونو بیا ولسوالیو او له انتخاباتو کمې ورځې وړاندې به د رایو مرکزونو ته ولېږدول سي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره کیږي چې شاوخوا 14 ورځې کیږي چې کمپاینونه ورته پیل شوي او نږدې 15 ورځې به نور دوام وکړي. د کمپاینونه داسې مهال روان دي چې د 13 کاندیدانو له ډلې زلمی رسول د محمد اشرف خنی په ګټه تیر سو. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د زلمی رسول عکس د رای ورکونې په پاڼه کې چاپ شوی. د دغه کمیسیون مرستیال عصمت الله مالوای د کمیسیون د پریکړې له مخې د هر تیریدونکو کاندید رای نه شمیرل کیږي او 1,000,000 افغانۍ چې د تضمین په ډول یې له کمیسیون سره ایښي دي بیرته کاندید ته نه ورکول کیږي. پر انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه د حساسو موادو د نږدې بشپړېدو له پروسې هرکلی کوي خو ټینګار کوي چې دغه مواد باید خوندي وساتل سي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر ولایت چې مواد دیږي د خوندیتوب باید ټول پام کې وي، حتی په ګودامونو کې باید کمرې کېښودل شي امنیتي ترڅو هلته څوک غاز پکې ونه وهي، غلا او لاسوهنه پکې ترسره نه شي، او بیا په دې رقم ونه وهي چې ورا موږ اساس مواد وکړي.
ښاغلی رشید زیاتوي د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو حساس مواد خوندي نه وساتل سوي نو ځکه یې هم ستونزې رامنځته کړې. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې له تیرو تېروتنو یې تجربه اخیستې او دغه مواد به د ګډ پلاوي په څار خوندي وساتل سي او جدي پام به ورته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو انتخاباتو کې حساس مواد د رای ورکونې مرکزونو ته ناوخته ورسېدل او رای ورکوونکي او د انتخاباتو کارکوونکي له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړل.
ولسمشر ستاسي په سري رايو انتخابيږي، هیڅوک حق نه لري پوسې چاته مو رای ورکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د زیاتېدونکو نښتو، جګړو او د طالبانو په بریدونو کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله تر هغه زیاته ده چې د بشري حقوقو ملګرو ملتونو په ریپورټونو کې معلومات ورکول کیږي. دوی وایي چې په شمال زون کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي اندېښنه څرګندوي چې په بلخ، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د طالب وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې د شدت له امله د ملکي تلفاتو شمیر زیات شوی. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په شمال زون کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له مشر سید محمد سامی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې کوم ولایتونو کې د ملکیانو تلفات ډیر شوي او ولې.
شمالی ولایتونو کې د وسلوالو لخوا ملکان ته په تلفاتو کې ډیری عمر ښځو ته مربوط کیږي که نارینه وته؟
متاسفانه نارینه همیشه ډیر دی، خو بدبختانه چې سش کال هم موږ په تلفات کې هم نارینه لرو، هم ښځینه شته دي او هم کوچنیان.
د جګړې دواړو لورو ته چې دوی په وسلواله نښته بوختې په کوم ولایتونو کې تاسو ورته یادونه درلوده، غوښتنه مو څه ده؟
غوښتنه همیشه دا ده چې دواړو الخو باید د بشري بین المللي قوانین او بشردوستانه بین المللي قوانین باید دوی رعایت وکړي، او په هغه جګړه چې دوی ترمنځ روان دي د ملکي افرادو ساتنه د دوی دنده ده. دوی باید کوشش وکړي چې ملکي افرادو ته قدمه ونه رسوي او د هغوی
جګړه خو طرفات لري، هم دواړو لورو ته هم ملکی کسانو ته. خو که دغه وضعیت دوام وکړي نتیجه به څه وي؟
سونه چې جګړه به دوام وکړي هغومره د خلکو ژوند خرابېږي، کاروبار له منځه ځي، بدبختي ډېرېږي، د مهاجرتونه او د کور پرېښولو د دغه شیان ډېرېږي، او خلک مجبور کېږي چې یا لاړ شي بلو مملکتو ته، او دا یو ډېره غټه ضایعه ده. زموږ د تقاضا دا ده چې د دواړه خلکو مخصوصا مخالفینو دا چې د حیا مهینې سړی دی، قربان دی، دا هېڅ احسار دی، دا هېڅ فداکاری دی، دوی فداکاري به وکړي، د خلکو ته دغه وخت به ورکړي چې دا د اختر دپاره د رخصتي ده، دا خلک په ښه توګه د خپل د مبارک ایام ترسره کړي.
دوستانو د بلخ ولایت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ل رئیس سره مو د ازادي راډیو مرکه واوریده. سید محمد سامی ویل چې نه یوازې په بلخ کې بلکې په سرپل، فاریاب او یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په زیاتېدونکو نښتو کې د ملکي تلفاتو کچه لوړه شوې ده. دا د ازادي راډیو ده.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
افغانستان کې خلک د خپل هیواد د راتلونکو پاړه په دې ورځو کې ل یو مبهم او ګونګ حالات سره مخ دي. د وی خونه په دوحه کې او همدارنګه د نړۍ په نورو هیوادونو کې د افغانستان د سولې په تړه غونډې، خبرې او ناستې ولاړې تودې دي. ل بلې خونه د لوی اختر په درشل کې دي او همدارنګه ورسره یو ځای د افغان حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پنختو کې او د طالبانو لخوا په خارونو کې بریدونه سور اخیسته دي. د افغانستان په ګڼو سیمو کې خلک له حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو دواړو غواړي چې دایمي اوربندې وکړي او که د دایمي اوربند امکانات ورسره نه وي لږ تر لږه د اختر په ورځو کې دي له جګړو نښتو او بریدونو لاس واخلي. د افغانستان په ختیځ کې د ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکي همداسې غوښتنه لري. روح الله انوري پرې تفصیل راکوي.
د هیواد د نورو برخو په څیر د ختیځو څلورو ولایتونو کونړ، ننګرهار، نورستان او لغمان اوسیدونکي له جګړې ستړي شوي او د تیر په څیر یو ځل بیا په جنگ کې په ښکېلو خواوو د جګړې بندولو او ډزبندۍ غږ کوي. د کونړ دوه تن اوسیدونکو صفی الله او سعادت ویل
او بل مخالفین ورونو منوي اواز د دې ورونو راځي چې سره یو ځای شو په خوشحالۍ سره اخته تیر کو او نور دغه ناخوالو څخه ځان وژغورو.
اختر خوشحالی به هم الله زیاده شي ترڅو طالبان هم له موږ سره اوربند اعلان کړي.
د نورستان د مرکز پارون د قومي شورا مشر او دینی عالم مولوی کریم الله وایي
طالبان ورونو ته غږ کوي اوربندې اعلان مو کی دغه خوشحالي ورځی دی او د اختر په مناسبت باندې منګه یو ځای باید اختر لمانځلې ټول افغانان زموږ ورونه دي او زموږ پیغام دا دی چې راشي موږ سره یو ځای اختر ولوان.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د پنځشنبه په ورځ قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو په یو غونډه کې د جګړې له ټولو اړخونو وغوښتل چې نور دی په هیواد کې د تلپاتې سولې راتلو لپاره مټي رابډ وهي او پیل دی هم د نیکمرغه لوی اختر په شپورځو کې په اوربند وکړي. د غونډې ګډونوال او مدني فعال عبدالرحمن معاون وویل
غوښتنه زمونږ دا ده چې خدای رسول یازو کې د ولسونو دغه غوښتنه د چولې ته کینی د انسانانو د قربانیو په ځای د سنت ابراهیمي قربانیو کې د څارویو قربانیو کې داسې حالت دی په افغانستان کې انسانان ذبح کیږي لکه څارویو غوندې څوک تپوس نه کوي.
خلک وایي د تیر کال له کوچني اختر پرته یې د تیرو څلوېښتو کلونو اخترونه د جګړو په وجه په خوښیو نه دي تیر کړي. اوس له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې د ولسونو د خوښیو په خاطر دی د جنگ پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي. دغه خلک په داسې حال کې د دولت له پلوي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو د اوربند غوښتنه کوي چې د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو د استازو ترمنځ په دوحه کې اتم پړاو خبرې پیل شوې دي او له روانو خبرو خلکو ته یو څه هیلمندي پیدا شوې ده. خو غوښتنه یې دا ده چې باید د نورو پریکړو لومړی په اوربند توافق وشي.
په هلمند کې چې یو جګړه ځپلی ولایت دی او خلک یې تر ډیره له نامنیو بریدونو او نښتو ځورېږي، هلته هم خلک ورته غوښتنه لري. دوی وایي د اختر په ورځو کې د ښکېلې غاړې په یو بل بریدونه نه کوي. له هلمند څخه زموږ همکار الیاس تایل نور تفصیل سره.
نانم چولا دی بلام اوسیدونکی مرم دا غواړو چې راتلونکي اختر کې اوربند وسي لکه پرور کال چې په کوچني اختر کې اوربند وسو مور غواړو چې په راتلونکي لوی اختر کې اوربند وسي.
نوم می محمد انور دی کلبوس وسیدون کیم دغه د پاره راغلی چې وربن وسی او هغه کوشنی اختر چې کوم پر المنجان او ټول افغانستان باندې په خوشحالي تیر سو او زه غواړم چې دغه اخترم داسې په خوشحالي تیر سي هغه نور اخترونه چې و د غم او د پټاون اخترونه نو نور نه غواړم چې داسې پټاون او داسې مرګجوب افغانستان ولست واوړي نو زه غواړم چې بس دغه وربن وسی دواړو غواړم
منم نور محمد د بولان وسیدون کم زان زوانانو انتفاق وانه چاول زوانان انتفاق کوي کې خپل پامینسکل کې سره ټول سي زوانان سره ژغوي چې ول موټ سي یو لاسي بل ته دولت د طالب سره ز سول غواړم کله کوچنی اختر مبارک ورځ چې وسم هغه سول غواړم نه کندې نه اعتماد نه کوچنیان شهیدان غواړم نه زوانان شهیدان غواړم زوانانو مرګ دی ګډ دی
منم سی ولاده د نوی ولسوالی اوسیدونکو نو ورستنه دغه د دوړ غاړو سره چې نور د دې جنگ سره خلاص واخی او سوله سره وکي بیا په دې پتیره په دې اختر کې چې خلک د خوشحالي شپې ورځې دي خلک په غم او تکلیف او مشکل کې دغه مواجه نسته.
دوستانو په هلمند کې د لشکرګاه په خار کې څو هلمندیان و چې له جګړې ستړي او لږ تر لږه د اختر په ورځو کې د امن او غربن غوښتنه کوله. له هلمند اخوا په غزنی کې بیا هغه سیمه او خلک چې محاصره دي او پکې افغان سرتیر هم محاصره دي هغوی له مرکزي حکومت څخه د کومکي او مرستندوی ځواکونو غوښتنه کوي. په اړه یې حبیب رحمان تاثیر له غزنی نور حال لکوي.
د غزنی د لرې پرتو ولسوالیو امنیتي سرتیري او لسی خلک وایي په دغه ځای کې د وسلوالو طالبانو تر سختو بریدونو لاندې ژوند کوي. د همدړه ولسوالۍ پسینې سیمه کې د محلي پولیسو یو ضابط جمعه ګل د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل له تیرو شپاړسو میاشتو څخه د محاصرې په حالت کې دی. دی زیاتوي د غزنی محلي ادارې ته یې په وار وار خبر ورکړی دی چې مرسته یې وکړي خو هېڅ ځواب یې نه دی ورکړی. داوبند ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی عالم خان هم وایي کله چې د دغه ولسوالۍ په مرکز او سرپراز کلا باندې موټر بم چاودنې سوې دي نو بیا نه کومکي ځواک راغلی او نه یې هم دولت پوښتنه کړې ده. ازادي راډیو ته وویل دغه ولسوالۍ د سقوط له حالت سره مخ ده. دا چې د غزنی له اتلسو څخه څوارلس ولسوالۍ یا سقوط یا محاصره یا یې لارې تړلې او یا یې هم مرکزونه د غزنی ښار ته راوړل سوي دي خو د غزنی چارواکي وایي په دغه ځای کې هېڅ محاصره سیمه نه لري. والي وحیدالله کلیمزی د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هېڅ داسې ستونزه نه لیدل کېږي چې ولسوالۍ به سقوط کړي.
په هیڅ نقطه کې فکر وکړم ځواکونه محاصره نه دي. تاسو د دیوبند په ولسوالۍ باندې متواتر دوه شپې پیوسته موټر بم بریدونه وشول. خوشبختانه د موږ د ځواکونو د همت او شجاعت په نتیجه کې دښمن ونه توانېده چې یا ولسوالۍ ونیسي. اما هلته د موږ کافي قوت موجود دی، د اردو ملي اردو قوت موجود دی. هیڅ نوه داسې ستونزه چې موږ احساس دیده وکړو چې خدای نخواسته ولسوالۍ به سقوط شي وجود نه لري.
که والي د سقوط خبره نه مني خو دیوبند ولسوالۍ یو بل قومي مشر حاجي بسم الله وایي هغه سیمې چې د دولتي ځواکونو تر ولکې لاندې دي له سخت ګواښ سره مخ دي. که دولت ورسره مرسته ونه کړي سیمې به طالبانو ته تسلیم کړي. که یوې خوا ته افغان او بهرنیو ځواکونو په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې شپنی عملیات چاپی او هوایی بریدونه زیات کړي دي خو بل لور ته وسلوال هم په دغه ځای کې تقریبا هر شپه د امنیتي سرتیرو پر پوستو بریدونه کوي چې دواړو لورو ته پکې مرجوب لاوړي.
پیوا سیمه کې په کومه امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوي چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته اخیستی نسونو نسوم راوله و دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسیر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو وسم یو بل ریپورت راخلو. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې افغان سوداګر د هندوستان سره د واګې لارې نوې سوداګرۍ ته نشي پرېښودلی. د موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی اندېښنې زیاتې کړې او دغه چاره د افغان سوداګرو لپاره خطرناکه بولي. بلخوا د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي کلم چې پاکستان تر سیاسي فشارونو لاندې راشي بیا پر افغان سوداګرو لارې بندوي او له دې لارې غواړي چې خپلو سیاسي اهدافو ته ورسیږي. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو پر مخ د واګې بندر تړل کېدل د دواړو هیوادونو په زیان بولي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي د شنبې پورځ از راډیو ته ویل چې دغه چاره به د وچ او تازه میوې سوداګر له جدي ستونزو سره مخ کړي.
دا خو ډېره غیر مترقبه خبره ده او دا زموږ لپاره ډېره زیاته خطرناکه ده. موږ د واګې د بندر د لارې نه په زورونه کانټینر او په زورونه ټنه میوه وچ او تازه هندوستان ته لیږله. دا واقعا زمونږ لپاره به یو ډیر زیات مشکل پیدا شو. ډیر جدي مشکل دی. زمونږ په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي، زمونږ په صادراتو باندې منفي تاثیر کوي او صادرات هم د مشکل سره مخامخ کیږي.
د ښاغلي الکوزي په خبره د واګې بندر ارزښت په دې کې دی چې دا لاره ډیره لنډه ده او د سوداګرو مالونه په ډیر کم وخت کې په ارزانه بیه نورو بازارونو ته رسیږي. د نوموړي د معلوماتو له مخې افغانستان تیر کال د واګې بندر له لارې هند ته 8500 ټنه وچ او تازه میوه او سبزیجات صادر کړي وو. دی وایي د دغه بندر له لارې هره ورځ له 3 تر 5 کنټینرو پورې افغاني محصولات هند ته وختل. دا په داسې حال کې ده چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر د کړکیچ له راپورته کېدو وروسته پاکستان ویلي دي چې افغانستان له هندوستان سره نور د واګې بندر له لارې سوداګري نشي کولای. دغه خبره د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو مرکزي خونې مشر داروخان رسنیو ته کړي او ویلي دي چې دغه خبره نوموړي ته د پاکستان د صدر اعظم سلاکار رزاق داود کړي ده. دغه خبره د افغانستان کومې سوداګریزې لارې چې اوس مهال په پاکستان کې دي هغه هندوستان ته پرېښودل کېږي، خو له دې وروسته دغه لاره د افغان سوداګرو پر مخ تړل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او پاکستان په 2010 میلادي کال کې د اپټا په نوم یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې افغان ترانزیټي ګاډي د پاکستان بندرونو او د هغه هیواد ګاډي د منځنۍ آسیا په ګډون بیا د افغانستان پولو ته لاره مومي. خو افغان سوداګر تل شکایت کوي چې پاکستانی لوري هیڅکله هم د اپټا تړون ته ژمن نه دی پاتې شوی او ډېر ځله یې د افغان سوداګرو پر مخ خپل بندرونه او لارې تړلي دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان دغه کار د کوم هدف لپاره کوي؟ د اقتصادي چارو کارپوه سمیم سارم وایي
مشکل یې است که متاسفانه همیشه پاکستان
دی وایي ستونزه دا ده چې پاکستان تل زموږ او خپل اقتصاد په سیاست باندې التهابي کوي. کله چې پر پاکستان باندې سیاسي فشار زیاتېږي له بده مرغه دوی له دې امله چې پاکستاني بندرونه افغانستان ته نږدې دي له دې موضوع نه ناوړه ګټه پورته کوي او موضوع ته له اقتصادي اړخه داخليږي چې دغه چاره به نه لومړی او نه هم وروستی وي.
نه بار اول است نه بار آخر خواهد بود.
ښاغلی سریم وایي د پاکستان دغه اقدام پر وړاندې یو حل لاره بالمثل عمل ده، خو اساسي حل لارې دا کېدای شي چې افغانستان په نړیواله کچه د پاکستان له داشن اقداماتو شکایت وکړي. خو افغان حکومت بیا له دې وړاندې ویلي دي چې د دغې ستونزې د دایمي هواري لپاره هڅې پیل کړي دي چې د چابهار په څیر ګڼې نورې لارې ومومي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
احسان وزیر د پکتیا له برمل ولسوالۍ څخه په راستولې سمس کې ویلي خدای دې نور امن او سوله راولي او دا اختر د خدای وکړي چې د اوربند اختر وي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریو بوایي د افغانانو په خپلو کې ملي والی او باور له منځه وړل به هیواد ته څنګه سوله راولي. عبدالواحد مدقق له لوګر وایي باید په لوی اختر کې اوربند وشي څو اختر خلک په امنیت او خوندیتوب کې تیر کړي. نصیب الله افغان د میوند ولسوالۍ نه وایي سبا له خیره سره اختر دی او خدای جل جلاله دې وکړي چې په افغانستان کې لږ تر لږه د اختر په ورځو کې نښتې چاودنې او بریدونه نه وي او خلک یې په خیر او په سلامتۍ تیر کړي. محمد قاسم زواک ته هلمند ولایت نوې کچيري طالبان د افغان ولس سره خواخوږي ولري او د افغان ولس غم ورسره وي نو د اختر په ورځو کې وربند وکړي او افغانان دی پریک دي چې دغه خوشحالي ولمانځي. دا جعفری پنوم یو اوریدونکو له ناصرګنز په یو سمس کې ویلي د افغانستان په داخل کې داسې زیات کسان شته چې د افغانستان ملي حاکمیت ته تر نورو لوی خطر دي. عبدالعزیز د زابل د شملزو ولسوالۍ نه وای طالبانو له مرکز کلا څخه غزیدله لارا د شنکین او بهار او د شملزو ولسوالۍ سره خلوي د هر ډول تګ راتګ پر مخ بند کړی دا او عام خلک د خوراکي توکو د کمښت سره مخ دي وای وګله والی او نورو چارواکو غواړو چې د غلار پرانیز یو غام د اختر په درشل کې. دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې د سمس لاري مراستولي وو وخت څلور نیمه بجې شوې یو اربیا پام کوي د افغانستان سیمه اونړې د مهمو خبرونو سره ټکو ته ل فریبا ظاهر نه یو.
پاکستان یو ځل بیا ویلی دی چې افغان سوداګر د هندستان سره د واګیر لاري نوې سوداګري نسی کولای. دغه موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني اندیشنې لپاره ویلی او دغه چاره د افغان سوداګرو لپاره خطرناک بولی. د دې خوني مرسیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې دا کار د افغانستان په اقتصاد، سوداګرۍ او صادراتو منفي اغیز کولای شي. افغانستان تیر کال د همدې بندر لاري هند ته 30,000 ټنه تازه او وچه میوه او هم سبزیجات صادر کړي وو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د بایومتریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسیون ته رسیدلي دي. د دغه کمیسیون د چارواکو په خبره له انتخاباتي محل ویش سره سمې کار پر مخ روان دی او په نږدې ورځو کې به ټول حساس مواد کمیسیون ته وسپارل شي. د دغه کمیسیون ویان مرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ د بایومتریک 10,000 دستګاوي کمیسیون ته وسپارل شوي دي چې ورسره دغه پروسه بشپړه شوه. د میانمار په ختیځ کې په یو کل کې د مځکې د شوېدو له کبله لږته لږه 2 کسان مړه شوي دي. ویره دا ده چې په دې پیښه کې به ډېر نور کسان ورک وي. د ژغورنې ډلو له تېرې شپې راهیسې د ژوندي پاتې کسانو یا مړو د موندلو په چارو بوخت دي. دا پیښه د ژمي په ورځ د میانمار په مون ایالت کې د سختو بارانونو له کبله شوې چې 14 کورونه یې لاندې کړي دي. په روسیه کې اپوزیسیون زرګونه پلویان نن د اګست په 3 خپل څلورم پراخ اعتراض پیل کړ. لسونه یو رئیس دغه اعتراضونه پیل سوي دي او هدف یې د مسکو د شاروالۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د اپوزیسیون کاندیدانو ته د سیالۍ اجازه ورکول شول سوي دي. لارون کوون کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد اشعارونه ورکوي او د امریکا په کانګرس کې د دوړو ګوندونو غړیو د ولسمشر ترامپ د هغه اقدام په وړاندې لاسونه یو کړل چې منتقدان اندېښنه لري د عملي کېدو په صورت کې به د روغتیا، سوله ساتنې، د مخدره موادو د مخنیوي او نورو پروګرامونو کې د امریکا بهرنۍ مرستې خورا کمې کړي.
د فریبا ساحر څخه مد افغانستان سیمه ونړې د مهمو خبرونو سرټکی واوریدل. مننه ترې کوو دوستانو. وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو. یو تاند څنګه دی او بل هم حقیقت څه دی. خو مخکې ترغې پام وکړي څو سپورتي خبرونو ته وصل وساله ضروري.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ د دغه ادارې له اصول څخه د سرغړونې لامل د شهزاد محمدی قرارداد وسندو. د کرکټ بورډ له خوا رسنیو ته په لګل شوی خبر پانه کې راغلی چې د دغه ادارې د اصول لمخې کله هم چې کوم لوبغاړی له هیواد بهر تزي نو باید له ادارې اجازه واخلي چې محمد شهزاد محمدی د ادارې له اجازه پرته دغه چاره سوزلې تکرار کړي ده. د کرکټ بورډ په اعلامیه کې راغلی چې د افغان لوبډلې پیلغړی او وکټ ساتونکي شهزاد محمدی د خپلو سرغړونو په اړه د کرکټ بورډ د ډیسپلین ته پښتون ته د جواب ویلو لپاره هم نه دی حاضر شوی. د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره د افغان لوبغاړو لپاره په کوردن نه د تمرینات لپاره خیا سنتیاوی برابر شوی دي. نو هیڅ لوبغاړه د تړ چنل لري چې نور هیوادونو ته د تمرینات لپاره لاړ شي. د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې په آسیا جام سیالیو کې بنگلاديش ته ماتې ورکړه خو د تایلند پر وړاندې ماتې ومنله. د آسیا د رګبي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې افغان رګبي لوبډلې د دغو سیالیو په بي ګروپ کې د بنگلاديش څخه 21 پر وړاندې لوبه وګټله خو تایلند ته بیا 28-15 پر وړاندې لوبه بایلوده. دغه سیالۍ نن شنبه د 14 آسیایي هیوادونو ترمنځ د انډونیزیا په جاکرتا کې پیل شوه چې سبا به پای ته ورسیږي. افغان لوبډلې د رګبي په دغو سیالیو کې له یوې بریا او یوې ماتې سره د مخکې تک چانس له لاسه ورکړ، خو ټاکل شوی د دغو سیالیو د یو غوره مقام ترلاسه کولو لپاره سبا د هند په وړاندې لوبه وکړي. د مرکزي آسیا د 19 کلنو فوټبال سیالیو په لړ کې نن مازدیګر مهال د افغانستان د فوټبال 19 کلنه ملي لوبډله د ازبکستان په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. دغه سیالۍ د مرکزي آسیا د 19 کلنو فوټبال ملي لوبډلو ترمنځ د تاجکستان په کوربتوب ترسره کیږي. افغان 19 کلن لوبډلې خپله لومړۍ لوبه د ترکمنستان پر وړاندې 2-2 په پایله سره مساوي کړې ده. له دې وړاندې د افغانستان تر 16 کلنو کم عمره فوټبال لوبډلې د مرکزي آسیا په فوټبال سیالیو کې خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره 3 مقام ګټلی و.
دوستانو پام دې سره د خبري مطالبه برخه پای تر سو ونیزو پروګرامونو تر ازو حقیقت څه دی وړاندې کیږي ورپسې تاند څنګه مهیروي
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
افغانستان دو آزمون بزرگ را پیش رو دارد، روند انتخابات و گفتگوهای سال. آیا انتخابات کیجی که سول رزی؟ امریکا ولی غواری چیجر سول رسی؟ در این باره با رحمت الله نبیل نامزد ریاست جمهوری گفتگو داریم. من راتب نوری هستم.
تشکر جناب نبیل سبزی که فرصت دادین. انتخابات میشه؟
سلام تقدیم میکنم به حضور شنونده و بیننده های عزیز. چون دو پروسه موازی پیش میره و تقریبا در بسیاری موارد هر دو پروسه که دیگه خود منتفی میکنه و در شرایط فعلی بیشتر حق اولیت به صلح داده میشه، وضاحت کامل به وجود نامده که انتخابات میشه یا نمیشه.
شما پیش ازی هم آقای نبیل گفته بودین که درباره فساد، نقض تمامیت ارضی و ترور هدفمند اسنادی دارین که فاش میکنه. تا چه وقت مردم منتظر باشه که بفهمند چی میگذره؟
ما منتظر هستیم به مخاطر ما دکتر سب اشرفانی را به مناظره دعوت کردیم، چندین بار یاد کردیم که روبرویشان پیش روی مطبوعات لایف به طور زنده ما بعضی مسائل امروشان طرح کنیم تا مردم ما بدانند، مردم افغانستان سر تا سر افغانستان بدانند که چی جفاهای در حقشان صورت میگیره. یک دلیلی که ما استفاده دادم امی دلایلی بود که کاملا خلاف من بعضی کارکردهای و بعضی تصامیم حکومت بوده.
در رابطه به امی فساد و در رابطه به گفته شما کابوس وحشتناک سال 2014 که انتخابات ریاست جمهوری بود، در امو زمان شما در یک از بحثایتان گفتید که ماشین های چاپ کارت در خانه یکی از وزراست. از این وزیر نام نگرفتین، کی هست این وزیر؟
خب خودش هم میشناسه خدا و بعضی
مردم باید
مردم های دیگه ما هم میشناسه. او بهتر است که در وقت سر از او بس شوه که حداقل روی از او اقدامی صورت بگیره. و ماشین چاپ کارت یکی از تقلبات بود در اون زمان، تقریبا در حدود 16-17 گونه تقلب صورت گرفت و یکی از اون جمله بود.
مردم اعتمادشان به حدی کاسته شده آقای نبیل که دیگه یرفا را همه پروپاگند میخوانن و توقعی است زمانی که شما به عنوان کسی که در یکی از کلیدی ترین ریاست های دولت کار کردید صحبت میکنید اسناد را و مردم بفهمند که چی میگذره. چرا شما تا امروز خودداری کردین؟
همی که میگم
نام نمیگیره.
مهربانی کنه کسی اگر حساب از حکومت با این حرفای ما مخالف هستن و یا ایره بهتان میدانن اونا مراجعه کنن که گویا ما در مسائل کلان ملی تهمت وارد کردیم. در هر موقعی که مناسب بوده ما در ارتباط اظهاراتی داشتیم. شما میتونید به بعض کتاب هایی که در اخیر نوشته شده چی در داخل چی در خارج در موضوعات بسیار به تفصیل پرداختن.
روابط مو در رئیس جمهور غنی سرت سانگیده؟
ایچ روابط نلرم، ایچ روابط داشته.
چو سرمایه لره؟
بانک پیسی نلرم، ممکن لزره یا پینزه لزره دولار میبارد زده اوسم چه کلا کمپاینو تروانی اکثر بعضی دوستانی در تیر وارم چون کلزان کنید دقوی سر مشوره وکر یه ارتداد تیر سپینزری تجاران دی چه اقای اکثر زوانان دی اقا زار تجاران دی نوی زوانان دی اقای غالی چه دغه مرکز مو سره هم فکر دی په دې سلسله کې همکاري کوي. نو زه چیرې فرزت اولی ما مثلا د طالبانو په وخت کې یا په جنګو کې وروسته دغه نه مخکې دی تشکیل دی حکومتونه ما هم فرزن الته مکریان که من دوه کرو و او په شیرپور که بزار شیرپور که وقت ما مثلا شپگ بسوی و کرم قصده و خامک کرو دیر ارزانه. نو تقریبا شل کالا ما پا خماش بانده خطر خوبانده کار کرده سفری ملرل او زمین که یول چه ده بزنس فکرم مثلا خرید فروش میکردی چو سواره دید جای داده دید زمکی پاقی که میگرده کردی رو دیر سرمایه نلارم.
آیا تاس فکر کوئی چه انتخابات که چی رو ویفی دو هم دور تا ببلاشتی او پا دو هم دور که با کم تیمونی چی ویفی
مو مطمئنی چه مو دو هم دور که با مو حتما پیوده تیمو که دو هم دور تا
ببلاشتی
اول دور که فکر نکم چی تو که وشی گرده
که چی ری تاسی دو هم دور تا لار پیدا نکی چه تره برکوه؟
اگه با پا صورت که بس که ولشو چه انتخابات وشی او مو بوینو چه کم دورت زو مو زیاد فکر سرم کم فکر که ولشی چه از مو ورزختونه چه مو به وطن پاره لرو اگه را سر قبول که یا پغیبان بس را سر بکی به دیگه مرحله که مو اصلا پنیبان فکر ندکر
صلح یا انتخابات کدام شاولویت داره برتون؟
صلح شفاف و به نفع افغانستان برای ما اولویت داره.
چرا؟
در وضعیت فعلی بدون شک شرایط جنگ خصوصا طالبا بیشتر خلاف این انتخابات هستن به دلایل مختلف این خودش مشروعیت انتخابات زیر سوال میبره و برآمدی که از انتخابات که همه شمول به وجود میه او اما مشروعیت اما حکومت زیر سوال میبره.
فکر میکنین که با امی حالات موجود بدون رفتن به انتخابات حکومت این مشروعیت را داره که یک موافقت نامه صلح را امضا بکنه؟
نه خیر متاسفانه، چون حکومت به حد خود منزوی ساخته خصوصا دکتر سیب اشرف غنی که بسیار به وضاحت دادم گفته میتونه که اونا امو ظرفیت هزیر نداشتن و ندارن که اگه اجماع ملی را در ارتباط صلح
بوجود بیه چگونه باید توافق نامی صلح بخواد؟
خب توافق نامی صلح به این مانا نیست که مثلا وقتی که حکومت میشه مگر حکومت امضا کرد ما میگیم جمهوری اسلامی افغانستان دولت اسلامی افغانستان اون ضرور نیست که تنها حکومت باشه مثلا نظر به نمایندگی از اقشار و اقوام مختلف یا اگر او مشکل باشه حداقل با یک پیام واحد پیامی که هم پیام دولت باشه هم پیام حکومت باشه و هم پیام مردم باشه با چونین یک وضعیت ما میتونیم که یک صلح را به تفاهم برسیم. اگر دکتر سیب اشرف غنی به مو رقم گذشته به مو یک فکر خودخواهانه و بدون مشوره میره به طرف امضا کردن چون یک تفاهم نامه یا بس فکر میکنم که او باعث زیاد مشکلات خود شد نه حل مشکلات.
و همین روند صلح به رهبری زلمه خیرزاد شما به عنوان یکی از شخصیت های مطرح کشور تا چه حد اعتماد دارید؟
من زیاد اعتماد ندارم به چند دلیل. اولی که ما بعد از اشتباهات گذشته خود آموخته باشیم. یک اشتباهی کلان در پروسه بنی بود که طالبا و حزب اسلامی حکمتیار از او شامل نشدن چه قیمت های را پرداختیم. در صلح فعلی تا جایی که فعلا دیدم میشه این اشتباه با مو یک وسط بیشتر تکرار میشه. حکومت افغانستان، دولت افغانستان، مردم افغانستان تا بالد این پروسه شامل نشده. یکی دوم بعضی کشورهای مهم منطقه که اگه ما خواسته باشیم یعنی اونا تاثیرات مستقیمه در همچون مسائل دارن. سوم حق ویتو تا به حال تنها برای پاکستان و طالب داده شده. اونا میتونن انتخاب کنن که سفر باشه که نباشه، اونا میتونن انتخاب کنن. لیست چگونه باشه اونا میتونن انتخاب کنن، بگن که در چقدر وقت نیروهای خارجی از افغانستان بره، چگونه صلح باشه. این خودش باعث تشویش است. بیشتر ایده به یک پروسه خروج قوتا تبدیل میکنه تا یک پروسه صلح.
طالب با قدرت کی شریکیجی که قدرت نیسی؟
فعلا خود علایم ندم علمی چه دوی غاری دی برتق پل امارت اسلامی هیاکی بحثونه پندقه باندی رواندی داشت روس قاطع دکتر سیب خلیلزاد نیسوال تزواب ندور کرد چه آیا امارت اسلامی پر جمهوری اسلامی که مدغم کی یا که جمهوری اسلامی پر امارت اسلامی که مدغم کی؟
نو فکر کوئی چه در افغانستان حکومت پر طول که افغانستان په منطقوي سطح یا په نړیواله سطح د سولې د خبرو اترو په دې بهیر کې د څو میاشتو راهیسې د دوی هغه برخه پورته تللې ده کومه
ډېر ونشته. فکر کوم زیات د الفاظ څه بازي کې ګوري چې یاری یو رقم حیات مسکو ته بل ځای ته تشویق کې لاړ شي، بیا بل ورې هغه منتفی کې بل حیات ته اینکه بیا وجده صلاحیت نه لري، بیا وایی چه در خپل پا افغانان پوره لری چه خبری و کی، بیا وایی چه محصولت مخت ارجحیت لری، بیا دی بله خونه راشی کمیسیون تا مثلا وایی چه وزارت انتخابات تا دومره کمک کو خلکو تا دیر واضح پیغام ندیور کرد، تشویش تا در سرمایه فرار کوی. دیره خلق دکا وضاحت نشته کش کوی در افغانستان نووزی.
سه رقیب جدی تان در انتخابات کی هستن؟
یکی استفاده از بیت المال رقیب ماست، حکومت تیم حاکم. دوم خدا کنه که تو نشه دستبردار کمیسیون رقیب ماست. سوم تیم دکتر سیب اشرف غنی را ما در صداقت رقیب نمیدانیم، بیشتر اونا عوام فریبی میکنه. ما هم تلاش ما است که ما با ما صداقت و مو عوام فریبی شده دفع کنیم، اما بازم سی رقیب ما داره.
نتیجه انتخابات هم میپذیره؟
همیشه تصامی ما تیمی بوده، گروپی بوده، بسیار قبل از وقت است که ما بگیم که نتایج انتخابات هم میپذیریم.
بسیار تشکر.
عدالت اول فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 50 40 0998 225 او بیا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ د دې ځوان سندرغاړي د ژوند او هنر په اړه خبرې کوو.
څوک په خپل وطن کې د پردیو غلامان شو، څوک د لمر په جنگ کې په تیارو پسې روان شو، څوک د قام او ژبې د طبیعت قهرمانان شو، چا ګیروګ د کړد جنت ټیکداران شو.
جاوید امیرخیل چې سندرې خلک خوښوي او ډیر مینوال لري، ترې وابورو چې څنګه خپل هنري سفر را پیل کړ، کومې ستونزې یې ولیدې او له نورو سره د ده د کار توپیر څه دی؟
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ده ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
په دې خپرونه کې د جاوید امیرخیل د خبرو او سندرو ترڅنګ د ده په اړه د نورو خبرې هم اوریدلی شي. د خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړي، زفرشته غنی وړاندې کوم، خو اوس راپور ته غوښ شي چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
هیڅ
جاوید امیرخیل په 1915 پیتم لمریز کال کې په کابل کې زیږیدلی. خو پلرنۍ سیمه یې د پکتیا ولایت د اریوبزازیو ولسوالۍ د امیرخیلو کلی دی. نوموړی د کابل د قلعه زمان خان په متوسطه ښوونځي کې زده کړې پیل کړې، خو تر دویم ټولګي وروسته په کابل کې جګړو او د مرمیو باران مجبور کړ چې له کورنۍ سره بیرته خپل کلي ته ستون شي. امیرخیل وایي ښوونځی یې په ډېرو سختو شرایطو کې ولوست، او په همدې وخت چې په ښوونځي کې و له وخت وروسته یې له یوه خیاط سره شاګردي پیل کړه او په 15 میاشتو کې یې دا کسب زده کړ. د نوموړي په وینا د اقتصادي ستونزو له کبله یې لوړې زده کړې ونه کړې او په کابل کې یې د خیاطۍ دوکان پرانیست.
دکان په ډېر غریب شرایط کې ما جوړ کړی و. ما سره دومره پیسې نه وې چې ما خپل لوحه په یو خطاط باندې لیکلی وای. زما یو عمه زوی و، هغه راته په خپل لاس ولیکله او په چیشي راته ولیکل. د غوړیو ټیم نه دغه د غوړیو ټیم مې پرېکړه، نو کم مخ چې داخل ته یې دا اوار کړه، خو یو طریقه مو سره وکړه، سپین رنګ م ورکړه، بیا په سپین رنګ په سر لیکل پرې وکړه. دومره پیسې موږ سره نه وې چې خطاط یې ورکړو، او ما د شیشو په ځای پلاستیک لګولی خپل دکان ته. ما درې کال خپل دکان وکړ، بعد درو کلونه زه بیا بل ځای کې په کارګرۍ
جاوید امیرخیل وایی لا ډیر وړکتو به یې په وجود کې یو هنرمند اوسېده چې هماغه هنرمند مجبور کړ خیاطي پرېږدي او د سندرو میدان ته راووځي.
ما ویل چې یو څه مې په زړه کې دي، خو پېژنم نه چې څه شی دی. بیا چې زازوی ته لاړم هلته چې په خیاطۍ کې هم زه وم، یا مکتب کې چې وم، نو یوه سندره به چې ما یا په راډیو کې واورېده، یا په ټیپ کې واورېده، چې هغه وخت کې حکیم جان فریدی تر دوران یو کیسټونه به کلیوالو زما د عامه زمانو هغوی کور ته راوړو، هغوی به کور مې جنسې ته سپرلی وړي راوړی. په کور مې خو د بازار جوړو، په افغانستان کې خو طالبانو امکان نه و د موسیقۍ، نو هغوی به نوي نوي کیسټونه راوړل. نو زه به د کیسټ په خاطر هم دوی کړه ډېر تلم، نو هغه سندرې به مې له ځان سره زمزمه کولې. هر وخت به وم اته ورځه ته هغه د خیاطۍ استاد و ویلې وای ته دلته سندرې زده کوې که خیاطۍ زده کوې. نو هغه ته زه بې ځوابه وم، ځکه زه نه پوهېدم چې هغه ته څه ووایم. خو نه کېده، ځکه ما نه د خیاطۍ نه کېده، زما په وجود کې بل شی و. زما په دې روح روان کې سندرغاړي ژوند کوه، هغه نو زه هر وخت دې ته هڅولم چې ته ما سره شه. بیا د خیاطۍ نه همدې هنر بس د چا خبره بوټي تېره وایستم.
دا زندگی دس پیلنو دیوا، دا زندگی دس پیلنو دیوا، لگے لگے
امیرخیل د موسیقي په برخه کې رسمي زده کړې نه دي کړې، خو وايي په محفلونو او مجلسونو کې سندرې ویلې چې هم دې تمرینونو مرسته ورسره وکړه چې غږی موسیقي ته جوړ شي.
دلته کابل کې چې ومه مخکې لادي ځینو سندرغاړو ملګرو سره به کېناستم، چېرته چاته به مې چې لږ وار راکړه زه درسره مصري وایم، لنډۍ درسره وایم. هغه به چې څوک لږ ښه و راته وار به یې راکړه، څوک به چې ښه نه و هغه به راته تر پایه وار هم رانه کړ. بیا به زه ډېر خفه وم، ټوله شپه ماته خوب نه راته چې دا ماته ولې وار رانه کړ. نو هغه زه ناڅه مې ریاضت په دې خلکو سره شوی و کنه، اواز که لږ خام و نو په دې شخصي مجلسو کې ملګرو سره کېنه، کلیوالو سره کېنه، په دې کې هغه اواز مې دومره شوی و چې زه په ځان یقین شوی وم که زه یو کیسټ وکړم نه کولی شم. بیا د لنډۍ کیسټ مې وکړه. نو لنډۍ کیسټ مې چې وکړه هغه فکر کوم هغه وخت کې زر دانی خرچ شوی، ځکه دکاندار ته مې ما وسړی کې کول چې زما کیسټ خرڅیږي کنه خرڅیږي، که راته چې ستا کیسټ خرڅیږي ترڅو مې زر کیسټ خرڅ کړی. ما وایم زر کیسټ خو ډېر شی دی، ځکه زر نفر زما آواز واورېده. دا زما ډېر لوی ارمان و چې ما به وایي چې کاشکې داسې وخت راشي چې په موزیک سنټر کې زما د کیسټ یو انځوري شي.
د جاوید امیرخیل په وینا د امکاناتو د نه درلودلو ترڅنګ د کورنۍ مخالفت بل هغه دیوال و چې د دا او موسیقۍ ترمنځ درول شوی و. خو دا چې دی څنګه له دې دیواله واوښت راته وایي.
زما لومبنی کیسټ چې ما د مصرو کیسټ و هغه باندې خو عکس و زما، نو دا ما کور ته راوړی و. بیا هغه پوسټر موږ نه پټ ساتو د خپل پلار نه چې دا اوس پلار ونه ګوري، دادی ونه ګوري. نو زه به که خیاطۍ ته ولاړم، دکان ته ولاړم، چې بېرته به راغلم، نو ما سره به دا یاره سره و چې عکس خو به نه ولیدلی. ما په کور کې پوښتنه کوله، مور نه به مې ورونه به مې چې عکس خو به نه ولیدلی، وایي نه دی لیدلی. خو بیا خوشبختانه یوه ورځ لکه چې لیدلی و، خو سې نه ویلي خالي غلی شی ورته کتلي و. نو زما داسې یوه کورنۍ دی چې هغه خبرې دي، مرکې دي، جرګې دي، حجره ده، ملکي ده. دا خو د پاره ډېره ګران خبره وه چې زه دې اوس نه لاړ اوسېږم. زکه تر ډیر وخت پورې ما ته کورنۍ ویلې چې دا هیڅ امکان نه لري چې تاسو نراړې شي. نو وروسته چې زما کورنۍ پوه شوه چې زما د سندر ویلو انداز دغسې دی، زما په ویډیو کې راتګ دغسې دی، یا زه خبرې داسې کوم، نو بیا هغې نه پس دوی مطمئن شول. پلار تر ډېر وخت پورې ما ته نه وویلې چې یاو ته سندرې وایي زما چاسه ده. خو یوه ورځ یې راته یوه خبره وکړه، په دې دیارلسو کلونو کې زه په هنر کې یم، دا خبره راته وکړه چې اوس له خلکو سره ښې خاطرې کوشوږ چې پاتې شي.
شاعر او لیکوال سید جیلانی جلان چې جاوید امیرخیل خپل محسن او لارښود غنی وای، هغه وخت چې جاوید ډیرو خلکو نه پیژاند او دی ورسره وو، پوهیده چې دا ځوان به پراتلونکو کې یو هنرمند شي.
اول کې مې چې د استعداد ولیدو، اول کې مې چې د غږ واورېدو، اول کې مې چې د علاقه او مینا له هنر سره له موسیقي سره ولیده، او هغه ژمنتیا چې انسان دی یو مسلک په اړه لري، یعنی د خپل غشمنتیا چې د مسیکې سره لرله، هغه مې پکې ولیده. ما دغه سیزن سره انګیرلی و چې د دنه بیو لوی هنرمند جوړیږي او د دې استرینه جوړ شنو، ډیر ښه مزدلی وکړو او نور هم توقع ورته کېدای شي د دینه لوړ هدف ته ځان ورسوي. ما ته چې تر کومه حد معلوم دی، جاوید امیرخیل هره شپه تر دوو درو بجو پورې، تر څلورو بجو پورې د شپې ریاضت کوي، مختلف شاعرانو شعرونه لولي، کمپوز کوي، او هغه د خپل ارمنی سره تر ډیره ناوخته پورې ناسوی. هم دی ورځی هم دغه کار کوي، له مختلفو سندرغاړو سره کینی پاسیږي او هم دغه سي مختلفی سندری اوري.
جلان وای په افغانستان کې سندرغاړي د مینوالو لړخه په دوو کټګوري ویشل شوی، یو هغه سندرغاړي دي چې خواص خوخوي او بل ډله هغه دي چې عوامي هنرمندي. خو د جلان په وینا جاوید امیرخیل هغه سندرغاړي دي چې هم په خواص او هم په عوامو کې بشمیره مینوال لري.
نو د دغه خوګ د موسیقي سره جوړ دی، یو ته شاید دغه وی چې په عام خاص کې محبوبیت لري. او بل خبره ده، د بیلانس ساتل لري، د عوام خلکو لپاره، د بازو کو خلکو لپاره سندري کړي دي، عوام خلکو لپاره مثلا محلي سندري کړي دي، مثلا خغزلي ویل دي، نظمونه ویل دي، مختلفو برخو کې شاعري ویل دي. دغه علت شاید وی چې په عام خلکو کې، عام خاص خلکو کې د محبوبیت لري.
ځوان سندرغاړی اسمت احمد زی وای، جاوید امیرخیل هڅه کوي چې کم خصم هنر ټولنې ته وړاندې کړي، ځکه خلق خوخوی.
تاسو باندې لکه موږ ورشه به خیر په کار کې پینځه پاکستان لري، په کال کې پینځه پاکستان لري ریلیز کی. یو سندره وای خو خسندره وای کنه، خپل که مصرف يم کی، خپل جبنه کی، نو خامخه یو خوش خپل مینوال تر لاله کی. دا زنګرتیا دې زکه خلک يم قبولوي، هر سندره چې بازار تر ریلیز کی نو خوش خامخه خلق خوخی.
خدایا دا دې ترا وکړم چې یو نر دې را پرن خوت، خدایا دا دې ترا وکړم چې یو نر دې را ہر کمر تاچے تکیا شولا کا شگارا شڑی گی، ہر کمر تاچے تکیا شولا کا شگارا شڑی گی، یو باتر ملت غرقے گی، یو مضبوط وطن نڑی گی، ہائے ہائے وطن.
جاوید امیرخیل په ځوانو سندرغاړو کې په دې هم ستایل کیږي چې وطن ته سندرې وایي او د خپل ملت هیلې او ارمانونه په خپلو سندرو کې پالي. خو نوموړی وایي د خپل هنري سفر په پیل کې د خبرو ته پام نه وو.
په شروع کې مې وختل چې خلک ما وپیژني، زما آواز خلک خوښ کړي، ما خلک واوري. نو بیا ورو ورو چې دا وخت تېرېده، بیا کلم چې شعر وپیژنده، کلم چې ونیغه سیده پاکه لار پکې پیدا کړه، بیا دې ته متوجه شو چې اوس چې کله خلک موږ اومنلو واورېدو، اوس به خبره ده کار خبره کوو. ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ده ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی. موږ چې هر وخت موسیقي خپله موسیقي جوړو، زما د سندرو، نو زما رینجر سره په دې خبرې ډېر بحث وي چې زما په موسیقي کې باید تقدس وي د خپلو خلکو لپاره، یو درناوی پکې ښکاره شي. نو زه یقین لرم په انشاءالله چې خلک به پکې احساسي بدغه شي.
جاوید امیرخیل په دې باور دی چې د هنر رسالت وساتل شي او په سم ډول وړاندې شي، کولای شي په ټولنه کې ډېر بدلونونه رامنځته کړي.
یو ورځ یو ځوان مته ویلې، وایي ما غوښتل چې زه لاړ شم د افغانستان یو بل هیواد ته. وکله مې سندره واورېدله، وایي اول خو زه وژړیدم هغه سندر زه خپل جوړولې ما خپل هي سندر تنه وژړلې خو تنه مور سندر ته ما وژړلې نو هغه ماته وی چې زه وژړیدم ما د خپل وطن د امینا او ما ویل چې زه که هر چیرته لاړ شم بل اخر هم خپل وطن دی هم هغه کار چې زه بل ځای کوم بل هیواد کوم ولې خپل کې نه کوم و استاد دی سندر په خاطر زه بل سفر نه او د بل هیواد نه راستون شم پاتې شو بل یما یو شناخته مې هغه ماته وی د بیسواد سندر په کوم خبرونه په کوم تلویزیون کې او د بیسواد سندر خبره کړه و زه ما بجونګه غالي بند وکړلې
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیدي تر بیا خو وخت ولرئ.